درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د اوسادي رادیو د خبرونې تموز اسپت څاروان هرکلی کوم لوبلای د دې سات خبرونه واوري د ملګرو ملتو یو تازه راپور ویل گاونډیو هیوادونو استل شوی افغانان چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته شړل شوی د شکنجې توقیف او د جنسیت پر بنسټ د ځورونې له خطر سره مخامخ دي په دې راپور کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یو نما او د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوی کمشنری په ګډه خبر کړي د یو شمیر ستنو شویو د شکنجې وهلو اعدامونو او د جنسیت پر بنسټ د محدودیتونو لومړی لاس روایتونه راخیستل شوی دي. راپور له نه څلوېښت کسانو سره د مرکې پر بنسټ جوړ شوی او تر ټولو زیانګالې ډلې ښځې او نجونې د پخواني حکومت یا امنیتي ځواکونو غړي خبریالان او د مدني ټولنې فعالان بلل دي. په راپور کې هم دا راز راغلی دا موندنې د هغه نړیوال اصل ښکاره سرغړونه ده چې له مخې هیڅوک باید هغه هیواد ته بیرته ونلیږل شي چې د شکنجې تعقیب یا بل جدي زیان له ګواښ سره مخامخ وي. یو شمېر افغان رسنۍ او خبریالان وایي چې طالبانو خپل یو پلوی دینی عالم شیخ عبدالسمی غستوی نیولی دی. افغان خبریال سمی سوزی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان روانې چارې څاري پر خپله اکس پاڼه کې لیکلی دی چې مولوی غستوی نږدې یوه اونۍ مخکې له خپلې دیني مدرسې نیول شوی او د طالبانو د حکومت یوې نظامي محکمې په پنځه څلوېښت ورځو بند محکوم کړی دی. یو شمېر نورو رسنیو هم د مولوی غستوی د نیول کېدو پرونه ورکړی دي. د طالبانو د حکومت چارواکو یا مولوی غزدوی ته نږدې سرچینو د نوموړي د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. عبدالسمی غزدوی د طالبانو ملاتړی دینی عالم و چې وخت په وخت په احتیاط د نجونو د تعلیم او عصري زده کړو ملاتړ کوو او په دې برخه کې د طالبانو د حکومت پر پالیسیو نیوکې کولې. نوموړي همداراز د پاکستان د دولت پر ضد هم انتقادي تبصرې کولې. د ویل ویدلې مسافر وړونکو الوتکه ټوټې چې نه څلوېښت کسان پکې سپاره وو د روسیې په لیري ختیځ کې تیندا شارته چیرمه د یوې غونډې په لمنه کې موندل شوې دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن دغه خبر تایید کړ. د پیښې له ځایه د روسیې د دولتي رسنیو لخوا په خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې د الوتکې ټوټې د یو لوی ځنګل په منځ کې پرتې دي او لا هم ترې لوګي خېشي. انټرفاکس خبري اژانس د بیړنیو خدماتو د سرچینو په حواله ویلي لومړنۍ څېړنې ښیي چې د الوتکې له غورځېدو څوک ژوندې نه دي پاتې شوي. سرچینو ویلي چې د پیښې په سیمه کې هوا مناسبه نه وه. د روسیې د لیري ختیځ ترانسپورتي ادارې ویلي د کښېناستو پر مهال له کنټرول سیستم سره د الوتکې اړیکې پرې شوې وې. د چارواکو په وینا د الوتکه له بلاګو وشچینسک ښاره انګلستان ته په وشچینسک ښاره چې د روسیې او چین په پوله کې موقعیت لري د تیندا ښار په لور روانه وه. او انګلستان به راتلونکی کال د کرکټ د ټیسټ سیالیو لپاره د نیوزیلند او پاکستان لوبډلو کوربه وي او د هند او سریلانکا لوبډلې به هم دې هیواد ته د یو ورځنیو او شل اوورو سیالیو لپاره سفر وکړي. د انګلستان کرکټ بورډ دا خبره د پنجشنبې په ورځ اعلان کړه. د انګلستان د کرکټ بورډ د پلان له مخې انګلستان به د جون په میاشت کې له نیوزیلند سره درې ټیسټ لوبې وکړي چې لومړی به د لارډز په لوبغالي کې ترسره شي. د پاکستان لوبډله به هم د اګست په نیمایي کې انګلستان ته ولاړه شي او هلته به درې ټیسټ لوبې وکړي. همداراز د هند او سریلانکا لوبډلې چې د راتلونکي کال د شل اوورو نړیوال جام ګډ کوربه توب کوي انګلستان ته به د یو ورځنیو او شل اوورو سیالیو لپاره ورشي. زموږ شخص له آزادي رادیو اوري ملګری ملتونه وایي افغانستان ته په زور ځینستانه شوي کډوال د طالبانو له لوري ځورول شوي. نن د ځان ساتنې یا ځان ته پاملرنې نړیواله ورځ ده ځکه چې ځینې خلک ځان ته پام نه کوي.
مور مې فشار تکلیف لري خو چې کله به کینو ډوډۍ خورو نو مور مې همدا مالګر اخلي اضافه کوي.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال چې د پی یو او پی دوه کیسونه لري له امریکا څخه د خپلې پروسې د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. په خوست کې د یو شمېر سړکونو او کانالونو د جوړولو کار پیل شو.
اهمیت په دې باندې دا چې دغه پروژه د خوست ښار کمپلیکس د کرکټ میدان او ملکی روغتون دغه نقطې تور سره وصل کوي.
په یو لنډ راپور کې به د سرطان په برخه کې شویو پرمختګونو ته کتنه وکړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما راپور وایي افغانستان ته ځینې جبري ستانه شوي کډوال د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې او د بشري حقونو د نورو جدي سرغړونو له خطرونو سره مخامخ دي. په دې راپور کې چې د پنجشنبه په ورځ په افغانستان کې خپور شوی راغلی چې په دې سرغړونو کې د واکمنو چارواکو لخوا بیرته ستنو شویو ته د شکنجې ورسره د ناوړه چلند د دوی د نیولو بندې کولو او سی امنیتي ګواښونه شامل دي. د طالبانو حکومت ازادي رادیو ته ویل چې د ملګرو ملتو د راپور ردوي او ټینګار کوي چې دوی عمومي عفو اعلان کړي او ورته ژمن دي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یونما اندېښنه څرګنده کړې چې د هیواد ته ځینې جبري ستانه شوي افغان کډوال له غچ اخیستنو سره مخ شوي دي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. یونما په دې راپور کې چې د پنځمه په ورځ د جولای په 14مه په خپل وی پاڼه خپور کړی ویلي چې دوی د هغو کسانو قضیه مستندوي چې په غیر داوطلبانه یا جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي او د ځنګړو مشخصاتو پر بنسټ د بشري حقوقو جدي سرغړونې تجربه کړې دي. د یونما د بشري حقونو څنګه دی راپور کې راغلی چې هغه افغان کډوال چې افغانستان ته ستنې کې د طالبانو د حکومت لخوا په ځنګړي ډول د غچ اخیستنې او نورو بشري حقونو د سرغړونو له خطر سره مخ دي. راپور زیاتوي چې په دې سرغړونو کې د واکمنو چارواکو یعنی طالبانو لخوا د هغو کسانو چې په 2021 کال کې د دوی لویری له دغه هیواد وتلی و او اوس بیرته ورستانه شوی د شکنجې ورسره د ناوړه چلند خپل ساري نیونه بندي کېدو او همدارنګه په ټکوې شخصي امنیت ګواښونه شامل دي. یونما زیاته کړې چې ښځې او نجونې د تېر جمهوري حکومت کارکوونکي او پخواني امنیتي ځواکونه د رسنیو کارمندان او مدني فعالان له غچ اخیستنې او د بشري حقونو له سرغړونو سره مخ دي. په ټکو کې دغه معلومات د 2014 کال د می او دسمبر میاشتو ترمنځ له هغو 9000 کسانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې په جبري ډول خپل هیواد ته ستانه شوی دي. په دې اتلس مخیزه راپور کې ویل شوی یوې ښځې چې مخکې په ټلویزیون کې خبري علاوه او په 2021 کال کې د طالبانو له ګواښونو تښتېدلې وه، اوس له بیرته ستنېدو وروسته ځان په کور بندي بولي. هغې د ملګرو ملتونو پلټونکو ته ویلي دلته د کار هیڅ امکانات نشته، د تګ راتګ ازادي نشته او د شپږم ټولګیو پورته تعلیم ته لاسرسی نه لرو. د راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ویلکر ترک په حواله راغلی چې په افغانستان کې دا وضعیت د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو زیات کړکېچان دی چې یوازې د جنسیت له امله د څار او تعقیب له پراخو بڼو سره مخ دي. راپور کې راغلی چې دا موندنې له هغه نړیوال اصل ښکارا سرغړونه ده چې له مخې یې هیڅوک باید بیرته هغه هیواد ته ونه لیږل سي چیرې چې د شکنجې، تعقیب یا بل جدي زیان له ګواښ سره مخ وي. دا هغه موارد دي چې ځینې افغان پخوانیو پوځیانو یې هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې ده. یو پخوانی پوځي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې ځای او بې ځنګولي خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل چې دای او بل پوځي ملګری په 2021 کال کې هغه مهال چې طالبان پر افغانستان واکمن شول له افغانستانه ایران ته وتښتېدل، خو 2023 کال کې د ایران لخوا بیرته ډیپورت شول او افغانستان کې د طالبانو د ځورونو او ویرې له امله کور کې بند و. دای دای دا هم کوي چې ملګری سخت شکنجه سو.
اول سلام وصنات نو کولا سلام تر کی او تا او چی کړی شي دې تکړی خو به هغه تکو
د یونما د بشري حقونو څنګ هم دی راپور کې د هغو پوځیانو خپلې چارواکو یادونه کړې چې په ټکو یې د طالبانو لخوا په خپل سری ډول نیول شوی او بندیان شوی دي. خو د طالبانو حکومت دا راپورونه او اداوي راتوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی ازادي راډیو سره خبرو کې د ملګرو ملتونو د اداوي رات کړی.
د یونما د راپور مطلق اندازو حقیقت نه لري. د افغانستان اسلامي امارت د یافې فرمان شه د اړقدر ملګرو صفوي د غلط د لوجه سات ساده سوي دي بس پر ډول د تحقیق موخه موږ کار کوو کورنۍ شهر وزارت پولیس وکونه د دې ځای په صفات هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د فرمان تر څو لاندې راوړي او هم د سیور راپور دی ورما نشه تسوي وو دا ما دا وخت عاجل د کورنۍ شهر وزارت پولیس وزیر هيئت تعین کړل شي ورسې په ولایت کې او دغه موضوع سره چې د یو نامه تر راپور څنګه دی ګور کې ځنې په خوني کسان مشکلات سره مخ دي او ټول شي هيئت راغلل په کامل اند راپور هټت نه وي
ښاغلی قانی ادا کوي چې وزل سوي کسان د شخصي دښمنیو له امله وزل سوي دي د یونما په ټکو له 2023 کال راهیسې ګڼ شمېر افغانان په جبري ډول په عمده توګه د پاکستان او ایران لخوا بیرته ستنېدنې ته اړ سوي دي د یادونې ده چې په دې کې پخواني پوځیان مدني او د بشري حقونو فعالان معترضې ښځې خبریالان او نور هم شامل دي دوی مخکې په وار وار ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه ښودلې وه که خپل هیواد ته ستنه سي له بېلابېلو ګواښونو او خطرونو سره به مخ سي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په پاکستان کې د پیو او پی دوا کډوالۍ کیسونو لرونکو د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ته د یو پرانیستي لیک پاستولو امریکا ته د لیږد بهیر د بیا پیل غوښتنه کړې ده. دغو افغان کډوالو په خپل لیک کې په پاکستان کې خپلو ستونزو ته په اشاره ویلي چې په ستونزمن او ناڅرګند حالت کې دی او خپل برخلیک ته د سمدستي پاملرنې غوښتنه کوي. د غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې په تیره یوه میاشت کې په پاکستان کې د کډوالو د ویزو د غزیدو پروسه په ناسپی ډول درول شوې او له دغه هیواد د استلو لپاره د افغان کډوالو ډلې زینونی چټکی او زیاتی شوې دي. نورحال په دې راپور کې
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ویزو د نه تمدیدېدو او د دوی د نیولو او استلو بهیر له چټکېدو وروسته په دې هیواد کې د پی یو او پی دوا کیس لرونکي د متحدو ایالاتو ولسمشر غوښتنه کوي چې امریکا ته د دوی د لیک پروسه بیا پیل کړي. دوی په هغه سرخلاصي لیک کې چې یو کاپی یې د چهارشنبه په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته هم استولی، شدید بد اقتصادي وضعیت، د روغتیايي او تعلیمي اسانتیاو نشتون او د پاکستاني پولیسو لخوا د نیولو او جبري استلو بهیر تیزېدو ته پیښ د ټینګار کړی چې بیړنی بشري وضعیت کې ژوند کوي او د هغو ژمنو د عمل کېدو غوښتونکي دي چې متحدو ایالاتو له دوی سره د ملاتړ په برخه کې کړی دي. د دې سرخلاصي لیک یو لیکوال اید محمد حکیمی ازادي رادیو سره د دې لیک د محتوا او نور جزئیاتو په اړه وویل:
در مدد شهر سالس ما در پاکستان با مشکلات گوناگون دچار هستیم.
موږ له څلورو کلونو راهیسې په پاکستان کې له مختلفو ستونزو سره مخ یو. له بده مرغه موږ د امریکا له لوري هیر شوي یو. په دې څلورو کلونو کې مو ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. موږ له اقتصادي ستونزو سره مخ یو. له بده مرغه په دې وروستیو کې د کوربه هیواد پولیسو یو شمېر کیس لرونکي نیولي. زموږ جدي غوښتنه دا ده چې د پی یو او پی دوه پروګرامونه بیا پیل شي او موږ چې په دې هیواد کې په خرابت حالت کې یو امریکا ته ولېږدول شو تر څو له دې برخلیکه خلاص شو.
په پاکستان کې بل همیشت افغان کډواله او د پی یو کیس لرونکي ناهید هم چې پاکستان کې له اوږدې مودې انتظار ستړي سوي او په یاد هیواد کې د خپل وضعیت په اړه خورا اندېښمنه ده وایي:
مگی ما به تشویش هستیم، مستر هستیم، تا اطفال ما با تکلیف های روحی روانی گرفتار شدن.
مونگ اندېښمنیو، حتی ماشومان مو به روحی روانی ستونزو اخته شویده. زمونگ ویزی نه تمدیدیگی او له دې ویره چې اونه ایستل شو له خپل کورونه نشو وتلی که د کیسونه پروسس پیل نشي او مونږ په دې ناسرګنده حالت کې پاتې شو. دا وضعیت زما او زما د کورنۍ لپاره ډیر اندېښمنونکی دی چې مونږ ډیره مایوسه کوي. مونږ افغانستان ته د بیرته ستنېدو لاره هم نه لرو. خدای مهربانه دی چې که زمونږ غږ واورېدل شي او مونږ انتقال شو او له دې ستونزو
اوسو. په دې سرخلاصي لیک کې چې د پی یو او پی دوا کیس لرونکو ښځو، نارینه وو او ماشومانو په استازیتوب د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته لیکل سوی راغلی چې دوی درکوي چې د امریکا ولسمشر د خپل هیواد د ګټو د ساتنې مسؤلیت لري، خو دوی له هغه غوښتي چې د دوی د نازک وضعیت په پام کې نیولو سره په خپله پرېکړه بیا غور وکړي او د دوی د کیسونو د بیا کتنې بهیر بیا پیل کړي. د دې لیک لیکوالانو ویلي چې ډیرای مخکې په افغانستان کې د متحده ایالاتو له پوځیانو او ملکی کارکوونکو سره همکاري کړې او د ازادۍ او سولې ګډو ارزښتونو ته ژمن و، او اوس د یو داسې هیواد د ملاتړ په تمه دي چې په ټکو یې تل د زیانګالو پناه ځای و. د غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې څلور ورځې مخکې ترې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې دی به د هغو افغانانو سره د مرستې اقدام وکړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له کلونو راهیسې په متحدو عربي اماراتو کې په بې برخلیک حالت کې دي. ټرمپ په ټولنیز رسنۍ سوسیال لیکلي، زه هڅه کوم چې دوی وژغورم، همدا اوس یې پیلوم. او هغه راپور ته یې اشاره کړې چې ادعا یې کړې د متحدو عربي اماراتو چارواکو طالبانو ته د یو شمېر افغان کډوالو د سپارلو چمتووالی نیولی دی. ډونالډ ټرمپ په جنوري میاشت کې د متحدو ایالاتو د 24 ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسمو وروسته د بیلابیلو اجرایوي فرمانونو د لاسلیک کولو تر څنګ د نویو ورځو لپاره متحدو ایالاتو ته د ټولو کډوالو لیږد هم وځنډاوه. د سپینې ماڼۍ ویاندي کارولین لویټ د جنوري په 28 ویلي و چې واشنګټن د ویزو او کډوالۍ غوښتنلیکونو د څار په بهیر کې د شفافیت د تضمین او ډاډمنولو بیا کتنه کوي، او د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ته دنده سپارل شوی چې په دې اړه راپور ورکړي. خو د یادونې ده چې د دغو کډوالو د کیسونو د ځنډولو او بیا کتنې په اړه د امریکا د ولسمشر له فرمانه له شپږو میاشتو زیات وخت کېږي، او د امریکا حکومت لا هم د پاکستان په ګډون له مختلفو هیوادونو د دغو کډوالو د لیک په اړه کومه مشخصه پرېکړه نه ده کړې. په پاکستان کې د P1 او P2 د کډوالۍ د کیسونو لرونکو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په داسې حال کې د سرخلاصي لیک په استولو امریکا ته د دوی د لیک د بهیر د بیا پیل غوښتنه کړې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ویزو مودې د غځولو پروسه د تیرې یوې میاشتې راهیسې په ناڅاپي ډول درول سوې ده. د دغو کډوالو په خبره له دې سره هم مهاله له دغه هېواده د ایستلو لپاره د افغان کډوالو ډله ییزې نیونې هم چټکې سوې دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دغه هېواد کې د افغانانو د ویزو د غځولو د بهیر د ځنډولو په اړه رسمي او څرګند دلیل نه دی وړاندې کړی.
ازادي راډیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
په نننۍ چټکاو له فشارونو ډک نړۍ کې ځان ساتنه یوازې یو ښه انتخاب نه، بلکې د فزیکی، رواني او عاطفي روغتیا لپاره اړتیا هم ده. خو دې اړتیا ته په افغانستان کې څومره پام شوی؟ نن د جولای 24مه د ځان ساتنې یا ځان ته د پاملرنې له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې اړه پام وکړئ. د راپور ته
مور می فشار تکلیف لري، مونږ د مور لپاره د کې مالګ ډیره کم استفاده کوو، خو چې کله به کینو ډوډۍ خورو نو مور می همدا مالګ رخلی اضافه کوي، وای مالګ کم ده.
د پلازمینې کابل د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکو خالد مفتون یار و. خالد وای دی او خويندې کله مور مالګ پټوي د پلان لسترګو بیا بورا پنا کوي، ځکه په خبره یې هغه د شکر ناروغي لري. د ازادي رادیو ته وویل
پلار مې کله سهار چې موږ ورته بوره کم واچو ګیلاس کې، نو دا بیره وځي چې ماته بوره واچوي، نورم بوره کم اچولې ده. موږ به که ده ته بوره ورته نه ورکو، یا ورته چې بوره درته خانه ده خپل مخال جوړ کړی چې تاسو ما و دې بوره اوس بندوي، نو په کار ده چې دوی باید خپل ځان ته توجه وکړي، ځکه چې دوی ژوند موضوع ده.
زرمینه د کابل ولایت بل اوسیدونکې ده. دا وایي د خور وزن بیخي زیات شوی، په خبره یې له 90 کیلو اوښتې چې نورې روغتیا ستونزې هم ورته پیدا کړې. خو شکایت کوي چې ځان ته پام نه کوي، او د دوی وینا هم ورته بی ګټې ده.
زما یو خور د وزن بیخي زیات دی، نو خپل ځان ته هیڅ توجه نه کوي، خپلو خوړو ته که موږ ورته هر څه وایي زامنې لورګانې ورته همیشه وایي دا چې وزن یې زیات دی، په لاره تللی نه شي، د پو په درد باندې گرفتاره ده.
روغتیا پالان وایي ځان ساتنه هغه شعوري او داوطلبانه کړنې دي چې یو څوک یې د خپل فزیکي، رواني، عاطفي، ټولنیز او معنوي روغتیا د ساتنې یا لوړولو لپاره ترسره کوي. د دوی په خبره دا مفهوم د ځان پوهولو او د انسان د حقیقي اړتیاو د پیژندنې پر بنسټ ولاړ دی، او له خلکو سره مرسته کوي تر څو تر خپلې وسې د خپل ځان د روغتیا مسؤلیت پر غاړه واخلي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نورالله چمتو په جسمي ناروغیو د ځان ساتنې د مثبتو اغیزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د جسمي ناروغیو په مورد کې هم ځان ساتنه ډیر ګټور تاثیرات لري، لکه منظم ورزش کول، د بدن د وزن کمول د زیاتوالي په صورت کې د مالګې او بوري لږ مصرف او منظم خوب کول په عمومي ډول، او خاصتا د شکرې، د وینې د لوړ فشار، چاغۍ او د زړه امراضو په برخه کې ضروري او ګټور دي.
د وی څېړنې ښیي هغه کسان چې په منظم ډول له ځانه ساتنه کوي، لږ تر لږه له فشار، اندېښنې، خپګان، کاري ستړیا او مزمنو ناروغیو سره نه مخ کیږي. ځان ساتل یا له ځانه پاملرنه ورنه مراقبت نه یوازې د فرد لپاره ګټه لري، بلکې یو سالمه ټولنه هم رامنځته کوي. خو ټولنپوه فضل غني حقمل ازادي راډیو ته وویل، په خوشینۍ سره چې افغانستان کې ورته څوک پام نه کوي یا په خبره یې که کېږي هم ډېر کم.
متاسفانه په افغانستان کې دا یو عمومي ستونزه ده، یعنی اکثریت وګړي د خپل ځان سلامتیا ته پام نه کوي او همدا لامل ده چې په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي. هر وګړی باید د خپل ځان خیال وساتي او خپل صحت او سلامتیا په نظر کې ونیسي، کنه دا ډیر خطرناک او مرګونی عواقب لرلی شي.
ټولنپوهان ټینګار کوي چې ځان ساتنه یوازې یوه فردي چاره نه ده، بلکې یو ټولنیز مسؤلیت هم دی. نن د جولای 24 د ځان ساتنې یا ځان ته د پاملرنې او ورنه مراقبت له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په 2010 زیږدیز کال کې د ځان ساتنې د نړیوال بنسټ لخوا نومول شوې، چې د نړۍ په ډیری هیوادونو کې لمانځل کیږي. د دې لمانځلو موخه د یادې موضوع په اړه د عامه پوهاوي پراخول دي.
له خبرونو ور اخوا
د خوست شهر په اړوندو ناحیو کې د ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه د نږدې 8 میلیون افغانیو په لګښت یو شمېر سړکونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو کارونه پیل شوي دي. په یاد دوو پروژو کې تر اداري کمپلکس پورې د سړک پخول او آزادۍ مینه کې د 6 کیلومتره په اوږدوالي د سړکونو یوې او بلې خواته د اوبو د اساسي کانالونو جوړول شامل دي. په دې اړه دا راپور
په خوست ښار کې د موټرو د نویو بارګینونو له سیمې بیا تر اداري کمپلکس پورې چې نږدې ټولې حکومتي ادارې هلته فعالې دي، او د خوست ښار د څلورمې ناحیې د کوڅو او سړکونو یوې او بلې خواته د اوبو د اساسي کانالونو یا لښتیو د جوړولو کارونه پیل شول. سره له دې چې په خوست ښار کې پخوا د یو شمېر نړیوالو بنسټونو او پخپله د ښاروالۍ د پرمختیایي بودیجې څخه بېلابېلې پروژې پلې شوي، خو لا هم خوست ښاریان له لازمو اسانتیاو برخمن نه دي. خوست ښاروال مفتی شهزاد نور راشد مشال راډیو ته وویل
دا پروژه ان شاء الله تعالی د دې کال کې به سرته رسیږي. اهمیت په دې باندې دا چې دغه پروژه د خوست ښار همدارنګه د کمپلیکس د کرکټ میدان او ملکی روغتون دغه نقطې ټول سره وصل کوي. همداراز سکل موږ په پلان کې لرو چې دا بودیجه را منظور وسوله، تقریبا شاوخوا 10 پروژې لرو. ان شاء الله ښاریانو ته موږ ډاډ ورکو چې د تاسې په همکارۍ سره به موږ دا پروژې
د خوست ښاروالۍ لخوا د پیل شوو په دې دوو پروژو کې یوه هم د څلورمې ناحیې اړوند د سړکونو یوې بلې غاړې ته د اوبو د اساسي لښتیو جوړولو پروژه شامله ده. د یادو پروژو یو تن انجینر جاوید جمشید وایي
دغه پروژه کې تقریبا 6 کیلومتره لښتي شامل دي، او یو سل نه اتیا لوی پلچکونه، لس دانې کوچني پلچکونه په دې کې شامل دي. باید یادونه وکړو چې دغه پروژه د روان اوبو یا د کانالیزاسیون سیستم او همدارنګه د اوبو په مدیریت کې مهم او مثبت رول لري.
د خوست ښار اوسیدونکي هم د ښاروالۍ لخوا د روان کال دا دوی نوې پیلېدونکې پروژې دوی ته په ګټه پولي او زیاتوي. په دې سره به د باراني اوبو لپاره د وتلو مسیر او خلکو ته پر وخت د اړتیا وړ ځایونو ته رسېدل آسانه شي. د خوست دوه تنه اوسیدونکو احسان الله احمدی او محمد حلیم وویل
مختنه دغه ښاروالۍ څخه چې دلته موږ تلکتي جوړ کړي، سړکونه پخه کړي تر څو خلک د ستونزې څخه بچ شي. همدارنګه زیات د اوبو دلته ډنډ کېږي، زیات نرغۍ رامنځته کېږي، له دې اوبو څخه خلک ملاریا او د منګسو د ستونزې نو موږ هیله دغه ښاروالۍ څخه تلکتي موږ ته جوړ کړي، سړکونه پخه کړي تر څو په اینده کې د ستونزې څخه وژغورل شو.
دا خو ډېر مهم دی، ځکه مهم دی دا د ولایت او ملیار دو خودنه ډیر پسونه چې روزانه ولاته ډیر پسونه چې تدا پوښ شي هو ډیر سہولت وي. دا خبره ده دا هر دلال په ځان داخل مزنه قبول کی، نو دا سلام چې کوم دا چې په خوای دا ډیر مهم سره ده اوسنه موږ دی پرام.
د یادونه ورده په خوست ښار کې هغه استوګنیزي پروژې چې په وروستیو دوه لسیزو کې پلی شوې لکه آزادۍ مینه، خواجه متون تپه، سارنکوټ، قلموال مینه او متون مینه چې تر ډېره یې د کورونو له مالکانو د ښاري خدمتونو پیسې هم ټولې شوي، خو بیا هم له برېښنا پرته د کوڅو، سړکونو، لښتیو، ګلدانونو، پارکونو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې ورته د پام وړ کار نه دی شوی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خپرېږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
نن د ازادي رادیو په د ازادي په چپو کې پروګرام کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یونما په وروستي راپور خبرې کوو. یونما وایي چې نړیوال افغانان افغانستان ته په اوسنیو شرایطو کې نه لیږي ځکه چې له شکنجې او بد چلند سره مخامخ کیږي. د خبرونې وخت په یاد لري، د افغانستان د ماښام له 8 بجو. بشریت په وروستیو 2 کلونو کې د سرطان پر ضد د مبارزې په برخه کې خورا ښه پرمختګ کړی دی. د سرطان له کبله د مړینو په شمیر کې کمښت، د درملنې، وراثت او وقایې په برخو کې نوښتونه د دې پرمختګ څرګندې نښې دي، خو څارونکي وایي چې په دې برخه کې ځینې ننګونې لا هم پر ځای پاتې دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکړوند لیکوي.
سیرونکو وایي د سرطان د خطرناک ناروغۍ پر ضد نړیواله مبارزه د علم او پرمختګ په ګټه د بدلون په حال کې ده. لکه چې د امریکا پخوانی ولسمشر ریچارډ نیکسن په 1991 کال کې د سرطان پر ضد جګړه رسمن اعلان کړه، سره له دې چې هغه مهال سپوږمۍ ته د اپولو د فضایي سفینې د سفر په څیر علمي پرمختګونو د نړیوالو باور هم زیات کړی و، خو سرطان تر ننه په ټوله نړۍ کې د انساني مړینو شپږم او په متحدو ایالاتونو کې د مړینو دوهم اساسي علت بلل کیږي. توفیما یونانی خبرونه په یو څیړنه کې وایي که څه هم د سرطان بشپړه درملنه تر اوسه ممکنه شوې نه ده، خو د مړینو په شمیر کې پرله پسې کمی راغلی. د مخنیوي لپاره یې تدابیر پراخ شوي دي او دا مبارزه د وراثت او وقایې په برخو کې د پرمختګونو په مټ د بشریت په ګټه روانه ده. ورځپاڼې دا پرمختګونه په دریو برخو کې یاد کړي دي چې لومړی یې په نړۍ کې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره وقایوي اقدامات دي. د څېړنو له مخې د نړۍ په شتمنو هیوادونو کې د سګرټو د مخنیوي د کمپاینونو په نتیجه کې له 1950 کال راهیسې یوازې په متحدو ایالاتونو کې د څه باندې 3 میلیون انسانانو د مړینې مخه نیول شوې ده. ګومان کېږي د ټولې نړۍ په کچه د 50% مړینو علت به د سګرټو څکول وي. توویما ارزانه او د لاسرسي وړ درمل د سرطان پر ضد د مبارزې دوهمه بریا بولی او لیکي چې د سرطان پر ضد د واکسین بریا د دې باعث شو چې په برتانیا کې د دې واکسین د تطبیق په نتیجه کې د 40 کلنو ښځو د رحم په سرطانونو کې په 90% کموالی راشي، او دا د سرطان پر ضد د مبارزې په چاره کې د وقایوي هڅو د بریا نښه ده. د واکسین چې اوس په ډېره ارزانه بیه په هند کې تولیدیږي په بېوزلو هیوادونو کې هم د لاسرسي وړ دی. دا یونانی ورځپاڼه په پای کې په روغتیایي برخه کې علمي پرمختګونه د سرطان پر ضد د مبارزې د بریا بل دلیل بولي او لیکي د وراثت علم په برخه کې د څېړنو ځانګړې ټکنالوژۍ او د وینې او تنفس د سمپلونو یا نمونو د اخیستو ځانګړو وسیلو او د هغو د ساتنې لابراتوارونو د سرطان د خطرناکو ډولونو د تشخیص چاره اسانه کړې ده، او دا کار نه یوازې د درملنې مثبت نتایج یقیني کوي بلکې د کیموتراپی په څیر د ځینو غیر ضروري لارو چارو د کارولو اړتیا هم له منځه وړي. خو په څیړنه کې راغلي دي چې ځینې نیمګړتیاوې لا هم پر ځای پاتې دي. له هغې ډلې ده چې د دې ناروغۍ درملنه لا هم ډیره ګرانه ده. د درملو د جوړولو کمپنۍ د جانبي عوارضو د مخنیوي لپاره لا هم د وقایوي درملو په تولید کې له احتیاط څخه کار اخلي، او د امریکا په څیر د ځینو هیوادونو لخوا د سرطانونو پر ضد د مبارزې په هدف د بودیجې کموالی د سرطان په اړه د څیړنو پر وړاندې جدي ننګونې رامنځته کوي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته.
ازادي راډیو پلنډو چپو په 19 یوشت او 15 متر باندې واوري.